اوردن کو سړی مشي دا مشال لړو د اعظم تاسو قربا سره لمومند څنګه تاسو معلومه ده چې د زنو وجوهات لکبل منګ تاسو لپاره ځانګړي پرونی لرو نو دا غړي منګ تاسو لپاره لوړاندې سب کړی دا په دې غړي کې ګلواما د بیتاب د خپل نوی چاپ شوی کتاب پړه غږیږي لمشال لړو سره اوسې
مشال رادیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سی د لټون فزای کی ایم اے ایس ایچ اے اے ایل آر اے ڈی آئی او ولیک
اردن کو گل محمد بیتاب په پښتو کې تربل هر لیکوال زیاتې خاکی لیکلي چې شمیر یې د سلونه زیات دی گل محمد بیتاب په پښتو ادب کې د خاکا لیکونکو په حیثیت شهرت لري خو هغه د ادب په نورو جانرو هم تبازمای کړی دا او پیل یې د شاعرۍ نه کړی دی هغه ډرامې کالمونه فیچرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي اوس اوس یې د خاکو نوی کتاب د اباسین په غاړه چاپ شوی دی چې ټول یې د ثوابۍ په اوسیدونکو لیکلی دی دا هم په پښتو ادب کې یو نوی تجربه ده چې د یوې سیمې په اوسیدونکو لیکل شوی خاکي په یو کتاب کې ځای شي گل محمد بیتاب په عملی ژوند کې خبریال دی او د وحدت ورسپانې د مدیر په توګه کار کوي زموکه خبریال راشد خټک پر سره مرکه کړي راځي چې په ګډه وکړو
گل محمد بیتاب د پښتو په لیکوالانو کې تر ټولو زیاتې خاکي لیکلې دي د خاغه د لیکلو خاکو شمیر تر سلو اوریدلې دی خو گل محمد بیتاب صرف خاکي نه دی لیکلې بلکې شپږ سوه ډرامې په سوونو کالمونه تکلونه فیچرونه شعرونه او مذهبي مقالې او مضمونونه هم لیکلي دي گل محمد بیتاب د څو لسیزو راهیسې د یو ژورنالیست په حیث کار کوي او نن سبا د پښتو ورځپاڼې وحدت ایډیټر دی مشال ریډیو ستاسو دپاره د هغه د خاکو نوي کتاب د اباسین په غاړه او نورو ادبي کارونو په هکله مرکه کړې ده اگر چې هغه د مرکو نه ډډه کوي او ځان ساتي
السلام علیکم بیتاب صاحب ستړي مشه په خیر راغلی
وعلیکم السلام راشد خټک صاحب په خیر راغلی هر کله راشي امید دی چې تاسو به مخې او تاسو د پروګرام اوریدونکو به مخې وي راځه وته سلامونه وایم مهرباني
مبارک شه دغه نوی کتاب مو دا د حقوق کتاب دی خو کلک لاره ته وایي چې نوم یې څه دی او څو خکې دي پکې زیاتره په چا لیکل شوي دي په لیکوالانو دي په سیاستدانانو دي که نه دغه مدني فعالانو باندې دي یا اس ستاسو په خپلو ذاتي ملګرو باندې دي چا چا باندې خکې لیکل شوي دي پکې او څو خکې دي پکې
ډیره مهرباني جی دا زما چې اوس نن پرون کوم کتاب چاپ شوی دی نوم دی د اباسین په غاړه دی کې اولس خکې دي او یو تجربه غوندې وته ویلی شي چې دا ولس واړه د ثوابۍ ضلع سره په تعلق لرونکو شخصیاتو باندې دي کې چې دی نو په عالمانو باندې هم شته دی لکه شیخ القرآن مولانا پنجپیر رحمت الله علیه هغه دی بیا په دې کې سیاسي او سماجی شخصیات هم دي لکه میجر عامر صاحب باندې هم په دې کې خاکه شته بیا سلیم خان ایډوکیټ یو سیاسي شخصیت دی دغه شان یو ډاکټر و چې هغه ځان له یو ډیر لوی کردار و ډاکټر حسین علی شاه دا یو مذهبي سکالر هم و او د پو د طب یو ډیر پوه ډاکټر و او دا نوري چې دي په دې کې اولس خاکو کې په دې کې بیا نور چې دی نو هغه ادبي شخصیات دي یا زموږ ملګري دي چې کم کم خلک ما پیژندل نو دا زیاتره ادبي ادب سره یې تعلق دی ځکه چې ما همدغه خلک پیژندل نو بهرحال دا اولس خاکي دي اولس واړه چې دي نو دا د ثوابۍ په شخصیاتو دي او د دې سریزه چې دا نو هغه ډاکټر مظهر احمد صاحب لیکلې ده چې هغه په ملکن یونیورسٹی کې د پښتو پروفیسر دی او پلی پی چې دی هغه ډاکټر نور بصر یوسفزی لیکلی دی چې دی هم د ثوابۍ دی نو تاسو داسې وګڼئ چې دا کتاب چې دی دا ټول د ثوابۍ والو خاکی دی دی کې اوس چونکی خاکا او داس تذکری کتاب خو نو چې ما پکې ټول را جمع کړی وي خو بهرحال دا ما سره اتفاقا دا را جمع وي او یو ملګري سلا راکړه چې یاره داسې بخنی چې سړی هم د دې د خاکو یو کتاب چاپ کړي نو بس ما هم د تجربې په توګه دا غوره وګڼله چې دا زه داسې چاپ کړم
بهتر صاحب که تاسو ته یاد یو ځل تاسو ته ما ویلي وو چې د خپل ژوند حالات ولیکئ که نه خپل خودنوشت یا سوانح عمري ولیکئ او تاسو داسې په خندا کې خبره رغبرګه کړې وای چې یاره زما په ژوند کې څه بدلون راغلی دی خو زه چې پېښور ته پړومبي ځل راغلم ما په ټانګه کې کېناستم او ښار کې وګرځدم او لنده مې واخېسته او اوس د ټانګې په ځای په رکشا کې ګرځم او چې پېور پېښ شم اوس هم لنده اخلم خو بیا هم
زمنګ دا اوریدون کې به اوریدل غواړي چې تاسو چرته وزګی دی کله وزګی دی سبق مچرته وز دکړې مچرته وکړي او د ژوند لپاره څه څه کارونه کوي.
او بالکل راشد خټک سے ما ته یاد دی چې تاسو یو ځل ما ته ویلو چې ژوند حالات ولیکي نو ما وی چې زما بس د ژوند حالات دي لکه په هغه کې کم داسې یو لوی بدلون راغی چې را ما یو سترګل کوو غډیر کامیاب شو ډیر لوی یو مقام ته ورسېدم. خو دغه شی وو چې بس هغه وخت کې چې په وړوکوالي باندې لکه پلار سره تللی وم نو په ټانګه کې تللی وم او په ښار کې چې هغه کوم خوراک مونږ د غریبۍ کړی و نو هغه زه نه نم کوم. او مطلب دا دی چې همدغه بازارونه و البته هغه زمانه کې بټانګې وي د شنغرۍ نه پکې سوارو شو چوکیادګار ته لاړو د چوکیادګار نه پکې سوارو شو ډبګرۍ ته رالو بیا د ډبګرۍ نه چې دی نو خیبر بازار ته رالو بیا شنغرۍ ته رالو او بیا کلي ته رالو. زما خیال دی چې هغه وخت لکه کوم حالات و صرف دومره ده چې هغه د بازارونو پوزیشن بدل شوی دی رکشې شوې ټیکسیانې شوې موټرې شوې ترقی ډېره زیات شوی ده. خو په هغه حساب باندې زما خو ما هغه حال دی نو که ته ما نه تپوس کې نو زه خو درته دا ویلی شم چې هغه وخت د دې بازار ما له کم خوند راکړی اوس کم خوند راکوي که نه راکوي خو لکه حالات ما هغه شی دی داسې څه ما ته پکې فرق نه ښکاري. نو د دې چاته د وینا ما ته ځکه ضرورت نه ښکاري چې سړی کله مالداری شي او د غریبي ذکر کوي داسې د خوند دپاره که نه نو بیا خو ډېره مزه کوي چې سړی و ما هغه شان وي و هغه تیرم دغه حال و هغه د اوښ خبره ده کنه چا وته وی چې لوړه دی خوخی که جوړه به په دواړو دې شړک پیږي کنه. نو مطلب دا دی چې زما حالات ما غشان دي نو ما ته دې دې لیکلو صدا سي ضرورت نه پیږي.
اکی خوډر په خواره سره لیکل کېږي نه په د نوې صنفونو کې خاکا هم هغه صنف ته چې د ډېر مدیر سره لیکل کېږي په پښتو کې او تاسو به خي سم خار ورته ویل دي نه سو خبره کوي خاکانګار خاکانګار تاسو ته وایي نو دا تاسو شوري د خاکې ته مخه کړه کنه بس رجحان او ملان مدې طرف ته وو کنه تاسو د فکر کوو چې دا کم لیکل شوی دی چې بس زیاته ولیکل شي نو خبري.
نو راشد خټک صاحب بنیادی طور ما خو اول تکلونه لیکلی وو او هغه تکل کلی ډیر وسط دا وی چې دا هغې چونکې په یوه موضوع باندې وي نو هغه موضوع کې ډیر وسط وي. خو بیا داسې وشوه چې سخاکې مونږ ولیکلي او په دې کې د بعضې خلکو خاطرې هم رالې د هغې هغه تصویر کشي هم پکې وشوه نو هغه خلکو دومره خوښې کړې چې بس یو قسم ته یو رجحان غوندې ورته جوړ شو چې یاره په دې فن کې کار هم ډېر کم شوی وو. تاسو ګورئ جی چې دا پنځه کتابونه پکې زما چاپ شو نو هم زما خیال دی شل دوه ویشو تیله تعداد ورسېدو کنه او په نورو په تکلونه مو ډېر لیکلې کېږي. افسانې لیکل مې خوښ وو خو افسانې خو دومره ډېرې شوې چې زما خیال دی چې اوس پکې د لیکلو ګنجایش هم پاتې نه شو ډېره که یو سړی ډېره ښه افسانه نه شي لیکلی نو باید چې ونه لیکي. او چونکې په دې فن کې کار کم شوی دی نو چې کم شوی دی نو ما غوره دا وګڼل چې یاره زه که په دې کې څه کار وکړم نو شاید چې دا زمونږ د دا اړه د دې اړخ دا کمې هم پوره کړي. پښتو ژبه کې تر اوسه پورې زه واحد لیکوال یم په دې حساب باندې چې زما د خاکو کتابونه د ټولو نه زیات چاپ شوي دي او شاید چې په دې لحاظ باندې بیا شاید چې یو انفرادیت لرم د معیار خبرې زه قطعا نه کوم ځکه چې معیار مقررول چې دی یا معیار ورکول چې دی دا د لوستونکو کار دی. خو ما د ټولو نه زیاتې خاکې لیکلي دي چې څه د تقریبا داسې سلسل پورې خاکې ما لیکلي دي چې په هغې کې دا پنځه کتابونه چاپ شوي دي او داسې دوه درې کتابونو مواد به نور هم راسره وي چې هغې هغه هم مطلب دا دی چې چاپ ته تیار دي او چاپ کېدی شي. به هر حال دغه دا یو خبره ده چې لیکلي ما د ټولو نه ډېرې دي او د معیار یې زه نه شم ویلی. معیار کېدی هغه د ولس کار دی د لوستونکو کار دی چې هغوی ورته په کم نظر باندې ګوري.
وخت تاسې شاعري هم کوله اوس شاعري کوئ که نه؟ اس خو تاسو اکثر په شاعرانو پسې داسې دغه طنز غوندې کوئ او د چا د خولې نه کله کله و هم لیکئ چې یاره پښتانه ځکه پرمختګ نشي کولی چې کوم د کار خلک دي پکې هغوی شاعري پیل کړي. نو تاسو خپله شاعري اوس کوئ که نه؟
جناب علی ما خپل شاعری کړم دا او کوم یم خو شاعری دومره ډیره زیاته شوې ده او دومره یو رنگ شوې ده چې کدا مختی تی نه لرکی د یو څو شاعرانو نه علاوه زما خیال چې دا تفریق وګران شي چې دا غزل چا لیکلې ده ځکه چې بس ټول په یو طرز باندې او یو شان موضوعات دي. نو داسې شاعری چې دا مې مخکم نه واخوخه یا که فرض کړه مجبورۍ نه کړی وي کړی به وي نو زه وایم که د دې په ځای باندې یو سړی هغه شان شعر نشي لیکلی نو خبر دا وی چې هغه نثر لیکي ځکه چې نثر چې دی نو دا د کی خامخه یو څه د فائدې خبر هغه کې ریپورتینګ ولې نه وی کنه هغه د بازار حال لیکي چې دی کې رش دی او دی کې دادی دادی نو هم یو څه مسله خو ته نه جوړ شي او څه خبره ته نه جوړ شي کنه شعر په کار دا اوس دا اهم خبره نه په شعر کې چې څوک څه وای اهم خبره دا چې څنګه وای کنه او دا څنګه وینا چې دا نو دا زما خیال دی چې اوس ختمه شوی دا بلکې ته دا نشي ویلې چې دا شعر د چا دی نو د داسې شاعرۍ خو زه خلاف یم او زه چې ټولې خلاف دي کنه او که داسې شعر وي چې هغه د انداز د وجې یا د مضامینو د وجې یا د تغزل د وجې یا د مقصد او مفهوم د وجې ما متاثره کړي نو زه باقاعده شاعري ویم او خوښه مې وي ځکه چې شعر نه بغیر خو ګزاره ګرانه ده.
بیتاب صاحب دا خاکه څه ته وایي؟ یو خو په د ښوونځو کې چې زده کوونکو ته یو مضمون ورکړي چې مثلا په پلانکي باندې یو مضمون ولیکي چې دا کله وځګېدو څه کول او کار یې څه و څه خوبی وي پکې څه خامی وي پکې او یو ستاسو د خاکې دي په هغه مضمون کې او خاکه کې څه فرق دی که دا یو شی دی دا خاکه څه ته وایي؟
خاکنگاری چې دا نو دا د مضمون یو خاص قسم دی چې زیاتره په اشخاصو پورې تعلق لري او دې ته بعضې خلک شخصي خاکه هم وایي خو د دې او د یو سوانحي مضمون یا شخصیت نگاری په منځ کې یو ښکاره فرق دا دی چې شخصیت نگاری یا سوانح نگاری چې دا ترتیبواره وي دا سنجیده وي مثلا سړی کله پیدا شو په کوم تاریخ پیدا شو بیا اسکول کې داخل شو بیا کالج ته لاړو بیا یونیورسټۍ ته لاړو یو ترتیب وار یو سنجیده مضمون وی دا یو داسې وی چې د زمونږ د پی ایچ ڈی یا د ایم فل د سکالران چې کم کار کوي نو دا هغه یو خاکا غوندې جوړه کی چې زبا کار په دې خطوطو کوم هغه بیل شی دی او دا خاکنګاری چې دا په شګوفتان داس کی وی غیر رسمي به وی او شګوفتګي به لري او لکه د تکل غوندې ګوریزونه هم دې لپاره لازم دي خو په تکل کې ګوریزونه چې وی دا د موضوع سره کیږي او په خاکه کې به دا ګوریزونه شخصیت پورې اړوند وي نو مطلب دا دی چې په مضمون یا شخصیت نگاری یا په سوانح نگاری او په خاکه نگاری کې دغه فرق دی کنه چې دا به غیر رسمي وي شګفتګي به لري او ګوریزونه به لري او دا ګوریزونه به دغه شخص پورې مربوط وي نو دا یو بس په لنډو ټکو دغه فرق دی د مضمون یا د شخصیت نگاری سوانح نگاری او خاکه نگاری.
ستاسې په هر لیک کې یعنې که هغه کالم وي که خاکه وي داسې یو مزاح او د طنز مالګه پکې وي او که داسې ښکاره نه وي نو مرموزه خامخا وي پکې دا هم تاسو شعوري کوئ؟
تر کومې پورې چې زما په لیکونو کې د طنز و مزاح سوال دی نو دا غیر شعوري طور پکې راځي چونکې ما به ړومبې شورو خو داسې وګڼئ چې په اخبار کې د کالم نګارۍ نه کړې وه نو یو خو دغه سیاسي تجزیه وي چې هغه خلک کوي نو هغې ته مونږ آرټیکل وایو یا نیوز اینڈ ویوز ورته وایي په دې انګریزي اخبارونو کې هغه خو ځان له یو شی دی خو زمونږ دا د اردو کې چې کومه دغه وه نو هغې یو سم دم یو سنجیده مضمون راولي او هغې ته کالم وایي نو زه وایم چې نه داسې نه وه په کار چې یو لوستونکی ته په داسې په یوه لطیفه پیرایه کې هغه ستا دا لیک ووایي او دې ته خوند هم وایي او دله څه مقصد هم ته نه وایي شاید داسې لږ زیات مؤثر و نو هغه کالم نگاری چې وه هغه داسې د تکل نگاری ته ورته غوندې شی و نو بس هغې نه بیا تکل نگاری شروع وکړه او دا خبره ستاسو صحیح ده چې زما په اکثره لیکونو کې داسې طنز و مزاح شاید د مزاج وجه وي نو څه لږ ډېر پکې خامخا وي بلکې کله کله پکې ډېر زیات هم شي او د هغې وجه دا ده چې داسې زه د بل هم داسې لیک خوښوم نو په خپل هم دغه شان لیک کوم چې یاره ما تنګ نه کي.
د نوي کتاب سره به څو کتابه چاپ شول بتاب صاحب او څونه چاپه پرته وي در سره؟
د دې نوي کتاب سره چې د دې نوم دی د اباسین په غاړه د دې سره زما د ټولو کتابونو شمیر چې دی هغه یوولسو ته ورسېدو. ړومبی کتاب چې زما و هغه په کال 1901 نوي کې چاپ شوی و د شاعرۍ کتاب و قافله نوم یې و ځکه چې زه هم لکه د نورو ډېرو شاعرانو غوندې د ډېرو لیکوالو غوندې به ووایم د شعر د لارې د ادب دنیا ته راغلی وم. بیا تر ډېرې مودې پورې زما کتاب نه و چاپ شوی او نه مې داسې څه خیال و خو په 2000 لسم کې زما یو کتاب د چرچونو توت په نامه چاپ شو چې هغه کې زیاتره تکلونه دي او لک پکې یو سو پکې خاکی دي د کې مان ډېر زیاتې بيدرک شوې دي چې زمونږ د چاپ ما په صدا سي اراده او دغه نه و خو بس دې اتفاق ته وګوره چې دغه کتاب بیا مونږ چاپ کو بیا دا غینه پسته چې دین ما یو کتاب لیکلی او د ریډیو پاکستان لما فیچرونه لیکلی او د سیرنی بنې ګینټې به خو او شاپوري په سهای ستا د احادیث په دې کتابونو زمونږ په دې امامانو باندې لکه امام اعظم حنیفه امام مالک او امام احمد بن حنبل او امام شافعی دغه شان نور امامان چې کوم مشهور امامان دي نو په دې باندې ما فیچرونه لیکلی او د علم خار په نوم باندې دغه کتاب چاپ شوی دی بیا د دین دا کتاب چې دی د علم خار دا په 2000 کې چاپ شوی دی او د دې صحافتي ژوند په دوران کې ما د مختلفو ادبي شخصیتو سره مرکه کړې و وخت په وخت باندې نو هغه سپکې یو شپږته پکې ورکه مشوي او بهر ال بیا ما نور وکړي نو دا یو کتاب دی تاریخي مرکه چې دی دا په 2022 کې چاپ دی چې په دې کې زمونږ د وخت د حمزه شینواری کلندر مومند تقویم الحق کاکا خیل او داسې دغه دور چې څومره لوی لیکوالانو چونکې زه پېښور کې وم او په دې اخبار کې وم نو د دې په وجه باندې لږه ماته اساني وه چې زه دې خلکو ته ورسم او دوی سره مرکې وکړم دا هم پرتې وي بیا 2022 کې دا چاپ شو دغه شان بیا په 2020 کې زما یو د ډرامې کتاب چاپ شو باچا خان باندې یو ډرامه وه بیا په 2023 کې چې دی نو په خوشحال خان خټک باندې زما یو کتاب چاپ شو دا هم ډرامه ده او دې نه علاوه چې دی نو زما 15 کتابونه چې دي دا خالص د خاکو چاپ شوي دي چې د یو نوم دی روخانه سیری دا 2013 کې بیا د دستار سړی 2019 کې بیا د سر سړی دا سیاسي خاکی دي په سیاستدارانو باندې دي په 2023 کې او د کار سړی په 2023 کې چاپ دی او دا اوسنۍ چې دی دا باسین په غاړه دا په 2025 کې چاپ شوی دی
یو طرف ته دومره مزاح لیکل یا طنز لیکل او بل طرف ته تاسو سنجیده لیکل هم کړی دی په مذهب باندې هم لیکل کړی دی دا توازن مو څنګه برقرار ساتلی دی
او دا خبره سمه ده چې ما په مذهب باندې هم لیکلوم کړی دی او بلکې ما مذهبي مطالعه الحمدلله تر کافی حده پورې کړې ده ډیره مې کړې ده اوس هم کوم خوښه مې وي او دا توازن خو واقعي لږه دغه وي خو کله کله دا د طبیعت خبره وي لکه زمونږ داسې بلا ډېر عالمان وو چې هغوی به دا خوشطبي به م کوله او عالمان به مو لکه زه به تاسو د مولانا بجلیګر صاحب مثال واخلم که نه چې هغه یو ټیک ټاک لیمو دا خوشتبی بیم کو لگا پم پم لگو دا سی نورم ډیر زیات دی چې هغه به دا سی پکې به درس د درسونو دوران کې د حدیثو د درسونو د قران کریم د تفسیرونو دوران کې د فقہی د فقہی د درسونو دوران کې باغی پکې غپې به هم پکې لگو کله کله به پکې دا شاګردانو د ویخولو یا د هغه د ذهن بیدارولو لپاره دا کار کو او خو ما بیا دا سی لیدې کړی ما چې کوم مذهبي موضوعات او سنجیده نو هغه مې په هغه انداز کې کړی دي او چې کوم دا نورو نو دې لپاره بس دغه طریقه چې څنګه زما طبیعت منل نو بس هغه سیمې کړی دي او دا مې داسې کړی دي چې بس داسې په دغه دغه کې په گپ گپ کې په داسې په چل چل کې سړی خبره چاته ورسی نو زما خیال لږ زیاته بوته متاثر کونه وي
تاسو چې د زنه خاکی لیکلی دی ټول نه یادوم زنه او مثال هم نه ورکوم نو تاسو به پوه شئ زما په خبره په دې کې مو د زنه هغه خلک چې خاکی کې لیکل شوی دی د هغوی هغه عیبونه یا کمزورۍ چې دي هغه مو ډېرې زیاتې راښکاره کړې دي داسې غټې کړې مو دي او چړلې مو دي ډېرې زیاتې نو په دې باندې د خلک مروریږي نه نه تاسو خو په دې ادبي حلقو کې داسې هردلعزیز غوندې شخصیت یعنې پارچه خلک نو په کار خدای وه چې د زنه خلک مرور وي درنه تاسو پسې بدې رد ویلې
دې ته به زه راشد خټک صاحب خپله خوشقسمتي وویم او د دې مشرانو د همزولو د کشرانو یا چې ما په چا باندې خاکی لیکلي د هغوی لویوالی به ورته ووایم که نه چې هغوی ته هم د دې سیس پته وه چې یاره دا خبره ذکر کوي نو دا خو چونکې افسانه خو نه ده چې زه ورپسې د ځانه یو شی ورډز وایم چې یاره بس افسانه ده یو فردي کیسه ما شروع کړې ده نو واقعي خبره ده بلکې کله کله هغه چې په چا مو لیکلي دي هغوی د ټولو نه زیات زیاته انجای کړی دی کنه یو واقعا دا غشوی دا او بیا غمنګ یو مده پس ما ته یاد و یا مو ته یاد کړی دا نو هغه په خپل باندې هم او زمونږ اکثر لیکوالو سره دا څه قسمه واقعات ډیر زیات شوی دی بلکې شاید په دې وجه باندې هغه خاکی لیکل پری خو دی دی چې چا وته ویلی زده باندې عدالت ته زما چا وسره نور څه بدر دی وته ویلی دی نو هغه چې سر دی داسې لیکلو خوري سړیا چې زی ولیکم په یو سړی باندې وغراشی او بیا ما سره په مسلې راته جوړی خو زه ودی ته خو خپل خوش قسمتی وته ویم او کنه دغه لیکوالو لویواله وته ویم ځکه چې ما سره داسې واقعیا چرته نه ده شوی کنه او بل د خاکو خو چونکې ډیر قسمونه دي تعارفي دي تاریفي دي بلکې د هجوې خاکه هم شته دی کنه نو خاکه هر څنګه چې تا ولیکل او په هغه انداز کې وه نو دا د خاکې د تعریف نه وځي بلکې زه خو دا ګڼم چې دغه دولس دیارلس قسمونه چې د خاکو دي چې دا ته را واخلي او دا ټول په یوه خاکه کې راځي کې نو دا به یوه ډیره شانداره خاکه وي خو په ټولو کې خو داسې ممکنه نه وي نو کوشش مو کړی دی په بعضو بعضو کې لږ ډیر وکړو په بعضو کې لږ کم وکړو او اکثر زمونږ یاران دوستان دي یا که مشران دي نو هغه دومره ښه خلک دی چاپېلې دي خپه شوي یعنی داسې صدغه پې نه دی کړې.
هڅه خو بتاب صاحب تقریبا د هرې ژبې د ژورنالیزم چې دی صحافت دا د هغې ژبې لیکوالانو پیل کړی دی یعنې که هغه د چین نه راواخلی لومړی ورځپاڼه چې دا کنه هغه هم لیکوالانو بنیادي توګه او بیا په پښتو کې خو کم بنسټګر دي د ژورنالیزم په پښتو کې یعنې د راحت ذخیری صاحب نه راواخلی اجمل خټک کلندر مومند او داسې نور کنه همیش صاحب دی دا ټول لیکوالانو. بیا د نورو ژبو کې داسې لږ فاصله راغله پینې لیکوالان بیل شول او ژورنالیستان بیل شول. مثلا اوس پېښور پریس کلب کې چې څومره غړي دي په هغوی کې د اردو ژبې ژورنالیستان چې دي په دوی کې به ډېر کم لیکوالان وي چې هغه شعر لیکي یا لنډه کیسه لیکي یا خاکه لیکي یا انشائیه لیکي. داسې د انګلیسي ژبې چې کم ژورنالیستان دي هغوی کې به هم ډېر کم داسې وي چې یا شاعري کوي او یا چې د پروز دي. خو په پښتو کې دغه شی نه ختمېږي. نه اکثر چې دي د پښتو زیاتره صحافیان چې دي دا لیکوالان هم وي. تاسو اوس د وحدت اخبار د ایډیټر په حیث کار کوئ او ستاسو بنیادي پېژندګلو چې د لیکوال ده دا په پښتو کې د ژورنالیزم او ادب داسې سره بیل نه شول دا ولې؟
راشد خټک صاحب دا تاسو چې کوم تاریخ د ژورنالیزم بیان کو د مختلفو ژبو لکه موږ خو په دغه دوه درې ژبو باندې پوهیږو لږ ډېر چې هغه انګریزي ده اردو ده او پښتو ده. دا صحیح ده چې د دې ابتدا اکثر لیکوالانو کړې ده خو بیا وروسته دې کې خلک راشي راغلل پکې او هغې بیا دا ژورنالیزم چې دی دا یوه ځانله شعبه شوه. خو بیا هم داسې وایي چې کله یو او لیکوال جرنالیزم ته لاړ شي نو دا د جرنالیزم د پاره د صحافت د پاره خوشبختی وي ځکه چې هغه الته کې مغه سلاست او ملایمت او ادب آداب او غلفزونه داسې استعمالوي چې هغه خلکو لا باندې نه بوچکی یو کله او بدبختی د ادب دا وي چې صحافي و ته ادیب شي کنه یا لیکوال ځانه جوړ کی. ما خو چونکه لیکوال وینم نو نه خپنه خلک په چړو باندې وی لکه د خبرونو غوندي او لکه تجزیو غوندي نو دا مونږ د دې مشرانو نه اورېدلي چې د صحافت خوشبختی دا وي چې دې ته لیکوالان لاړ شي او د ادب بدبختی دا وي چې دې ته صحافیان راشي. ستاسو دا خبره صحیح ده. دا زه سره اتفاق کوم چې په نورو ژبو کې صحافیان مطلب دا دی چې دا لیکوالان ضروري نه ده بلکې ښه صحافیان شته چې هغه لیکوالان نه دي. خو پښتو کې دا مسله ځکه هم ده چې اوس خو د املا د وجې صاحبه چې ته صرف لیکوال پکار دی بلکې املایی ماهر به هم دی وی کنه اوس خدا ځان له یو مسله ته جوړه شوې ده کنه چې یی لاندې باندې ټکی دی که پراته ټکی دی که اوږده یی ده که غونډه یی ده نو بس دغه پنځه وی هغه شپږ شوې د کمپیوټر د وجې نو دغه نه اوس یوه بله لانجه جوړه شوې ده. نو دا چې یو لیکوال سړی نه وي بلکې املایی ماهر چې نه وي هم ګرانه دی لیکوال به هم وي د املا ماهر به هم وي.
تاسو یاد چې بتاب صاحب تاسو اول نمره وای د پښتو ایم ایچ مسلم چې کوله مونږ تاسو نه یو څو جماعت وروسته اسلامي کالج کې وو او دا ریزلټ وته وو نو تاسو ټاپ کړی و پښتو او د رحمان بابا مشاعره هم په هغه ورځو کې مونږ ټول هلته ناست وو. ګران باچا او ډاکټر فضل الدین خټک او کاروان او سالک او نور الحبیب نثار او زه متاسو وای نو د ټولو داسې خیال و چې تاسو به د هغه استاذای لین ته کنه ټیچنګ طرف ته بځئ خو تاسو هم په هغه صحافت کې پاتې شوئ. تاسو د ټیچنګ سره یا د ښوونې روزنې سره مو شوق نه و که مکمل نه شو درته؟
او جی بالکل ما ته یاد دی په دغه کال باندې چې کومه نتیجه را وتلې وه نو په پرایویټ امیدوارانو کې ما د ټولو نه ډېرې نمبرې اخیستې وې او خیال مې دا و چې زه به چېرته په کالج کې یا چېرته چې د پښتو خودل یا خورونې کېږي نو داسې یو ځای ته به زه لاړ شم نو داسې نوکرۍ ته به زمونږ د مشرانو عیاشي وي چې د بنده شوق وي او هلته ورته د کار کولو موقم برابر شي. نو په هر حال په کالجونو کې بس دغه سو مخصوص کالجونه وو په هغې کې چې کوم ملګري زمونږ نه کال دوه مخکې برتی شوي وو نو هغه نږدې به زمونږ همزولي وګڼه نو او هغه مخکې چې وو هغه هم نه ریټایر کېده. بهر حال دغه طرف نه خو نه امید شوم یو قسم ته. نو بیا مې ریډیو ټیلی ویژن کې خیال و نو ریډیو پاکستان کې مې ټیسټ ورکو نو هلته کې عجیبه دا وشوا چې د پاس او فیل امیدوارانو او فیرس لګېدلې و. زه نه په پاس کې وم او نه په فیل کې وم. نو لاړم اسلام آباد پېښور یو افسر و فقیر حسین ساحر نوم یې و. داسې د اردو انکو لیکوالم و پښتو کې به هم کله کله لیکل کول د عباسین رساله کې. هغې ته مې وویل چې صاحبه دغه شان چل دی نو ما ته یې وی شکر و بس چې فیل کړو کې نه راوستې. نو ما وی دا به څه کېږي نو د دې خلاف څه عدالتي کاروایي څه ښه بده نو ما ته یې وی هېڅ هم نه کېږي. دا کارپوریشن دی او د دې مرضي ده چې څوک اخلي او څوک نه اخلي. بیا مې په پاکستان ټلویژن ته لاړو هلته مو چې ټیسټ ورکو نو دا ریډیو پاکستان یو ملګری زمونږ رشید احمد نومې دی اوس کنټرولر ریټایر شوی دی دې هم را سره و چې مونږ هلته کې ټیسټ ته کېناستو نو یو الک اخبار راوړو خبره اخبار و هغې کې لیکلي وو چې پېښور کې چې نن د کم پروډوسر پوسټ دپاره ټیسټ کېږي نو په دې باندې د یو وفاقي وزیر څوک نږدې رشته داره چې دا هغه آلریډي په کانټریکټ باندې کار کوي او هغه پې مستقل کېږي. نو چې د چا چا نوکری وي لکه رشید صاحب او نور دی خو ته راپاسېدل دا خو رانه نیغ رال او بس زمونږ مجبوري وه. هغه سړي وي ورور زه امتحان اخیستو له رالېږلې یم دغه پته ماته نشته دی خو به هر حال نتیجه هم هغه شان وخته که نه ځکه چې مونږ کې یو قسم وانخیستو. نو دا دویمه مرحله شوه. نو دې نه پس ته بیا داسې مختلفو پروجیکټونه وو دا ملکی بار ملکی چې په دې کې بیا ما چرته ترجمه نگار په هیڅ کار کړی چرته دا غي سره په یو سلاسه حیثیت باندې کار کړی او مینځ تر مینځ پکې صحافت هم کړی کله پښتو کله اردو کله یو څه کله بل څه دغه سلسله هم ورسره جاری وه. نو ستاسو او داسې د سکول د استاذي چې وه یا دا مطلب دا دی چې د اوولسم ګریډ نه ښکته وه نو بس دا مانه کول هغه د پښتو متل دی یو سړی و ډېرې نه مونده او لږ یې نه خوړه کنه. نو ته دا ویلی شي چې او ما ډېرې نه مونده او لږه مې نه خوړه بس په دې وجه باندې پاتې شو.
کوم مشران لیکوالان چې دی په پښتو کې د سره هم تاسو ډېر نږدې پاتې شوی زیاتره کسانو سره په دوی مو خاکی و نه لیکلې په هغه وخت کې نو دا اوس بلیکل تاسو ته آسان وي که ګران به وي که دوی په ژوند مو لیکلې وي ښه به نه وي ځکه چې که داسې تاسو پکې مطلب یو ټوکه وکړ یو طنز وکړ هغه کېدای شي د هغوی په پلویانو باندې د هغوی په مینهوالو باندې بد ولګي.
دا خبره ستاسو صحیح ده چې د دې پېښور او د صحافت د وجې دا کوم زمونږ مشران لیکوالان چې وو نو دا زیاتره په دې پېښور یا مردان کې وو یا کم از کم پېښور ته د دې تګ را تګ ډېر کېدو نو دوی سره به زمونږ ملاقاتونه هم ډېر کېدل. نو د هغې په ژوند باندې ما په هغې خاکې نه وي لیکلې البته د هغې حالات چې وو که نه دا ما ځان سره جمع کړي وو او که زه تاسو ته دا ووایم نو ما ته حمزه صاحب و مهدي شاه باچا صاحب و کله دربومن صاحب و همیش خلیل صاحب هم دوی راته ویلي وو چېرې ته زمونږ دا خاطرې او دا دغه ته خو څه لیکي بلکې یو ځل راته مهدي شاه باچا صاحب ویلي وو ګوره وي څه خو وي څه شی خو ته کې خو زمونږ په دې ژوند باندې چاپ کا نو دا به ښه ځکه چې بیا به ګوره د سره څوک نه مني ځکه چې بنده چې مړ شي نو بیا ته نه د هغه حیثیت بل شان شي. نو ما هم داسې په ګپ کې غوندې دا خبره واړولې چې سړیا سولیا خو دې نه جوړي خو دغه خلک به ګوره بیا به رانه جوړ شي که نه. اوس خو مونږ ځان ته هم انسانان به یو کمزوری هم لرو بعضې دغه هم راکشته نقایص هم راکشته نو کتي ولیکي نو بس چې مونږ یې جواب نه کوو خلک به وایي ټیک دي که نه تا ټیک به لیکلي وي خو بهر حال بیا چې هغې وفات شول نو دا خبره بالکل صحیح ده چې اوس که زه هغه خبرې ولیکمه نو د هغې تصدیق او تردید به څوک کوي بیا ما ته هم مناسب نه ښکارېده. نو په هغې کې ما هغه ډېرې خبرې چې وي که نه هغه ما تلف کړی او اغړومبه چې ما کوم حالات د دې مشران راغون کړی او دا غي نو مو لیدلې کتلې خو هغه ما لري کړی او دا غي سلګې لګي خبره ما په دې خپل خاکو کې ځای کړی کنه چې را هغه اکثر نورم لیدلې دي یا مطلب دا دی چې دا غي مینوالوم په بدنمنې ځکه چې هغه وی چې او ټیک دا وی یا غي ته معلومی دي او بعضی داسې خبرې وی چې کاش چې دا ما دا غي په جون باندې دا کتاب چاپ کړی وی نو دا غي خاطرې یو قسم ته وی ما سره وډیرې وی نو سکل کلا سي د غپ د پاره په مجلسونو کې خو وی خو لیکوي نه ځکه چې مناسب ما ته مناسب نه ښکاری
په پښتو کې چې دغه تخلیقي نثر دی د تخلیقي نثر کې دغه فکشن لنډې کیسې ناول خاکه تکلونه د دوی معیار اوس څنګه دی اوس وخت کې د دې معیار ته تاسو په کم نظر ګورئ مطمئن یې ته نه کنه
ګورې جی د معیار فیصله خو موږ نشو کوي د معیار فیصله به وخت کوي او لوستونکي به کوي البته چې کوم څه لیکلی کیږي نو په دې کې عالم شته د گزارې عالم شته او کمزوري پکې شته دي خو مطلب دا دی چې د یو وخت د ادب فیصله چې ده دا مطلب دا دی چې دا زمانه په خپل باندې کوي وخت یې په خپل باندې کوي مونږ بعضی وخت د دوستۍ په وجه چا سره د دوستۍ په وجه یا چا سره د بغض او حسد په وجه باندې هغه معیار پورته کته کو کنه داسې مثالونه شته دي چې د یو لیکوال تعلقدار ډیر دي یا دغه دوستان دي غي ولا هغه لیکونو لا یا دغه شعر لا یا دغه تخلیق لډیره هوا ورکی خو یو وخت به داسې راشي چې هغه دغه وګون دی پریوزي او هغه بل چې هغه کم واقعي د معیار خاول وي هغه پورته لاړ شي نو مطلب دا دی چې خلک لیکي لکه د پخوا په شان پخوا هم دغه شانو اعلی درمیانه او ادنا دا پخوا مو اوسم دی البته په موضوعاتي لحاظ باندې اوس لږ تنوع راغلی ده ځکه چې ډیر کتابونه موږ ته په میراث کې پاتې شو هغه مشرانو که لږ لږ هم څه کړي دي نو موږ ته په ډیر څه ځکه قبول دي چې هغې ته خو ډیر کم مثالونه وو بلکې په ولسي ادبي جرګه کې تکل شورو دغه ځای نه شوې ده نو چې هغه زمانه کې اوس چې شورو نوم ولا هغه ایښی دی که نه نو هغه ته خو مخې ته دې مطلب چې څه مثال هم نو ما ته خو په مثال کې څو کتابونه وو زموږ نه وروستو چې بیا دا کم بل جنریشن دی نو دوی ته لږ ډیر زیات کتابونه دي نو دوی دپاره به اوس معیار هم لږ اوچتول غواړي نو معیارونه دغه درې قسمه دي اوس هم دي او زموږ وخت کې مو او زموږ نه چې هغه کم وړاندې وو نو هغې ته موږ دغه معیارات ځکه نه ږو ټولو ته الله ځکه وایو چې هغه ته خو په میراث کې څه نه وو خو پاینیر وو نو پاینیر نه ته دا دغه نه شي کوې چې تا ډېر اعلی سیز ولې تخلیق نه کوو بس هغه چې را دی پښتو ته راوړو دا هم توره والې ده
دا نو لیکوالانو کار ته چې ګورې کنه که څوک نثر لیکي که شعر لیکي که هر څه لیکي خو چې لیکل کوي نوم به د چا نه اخلو خو هسې په عموم کې خبره کوو کنه اوس مکه نوم د یو کس واخېستو بیا به بل خپیو که د بل مو واخېستو بیا به بل خپیو بله ډېر لیکوالان دي اوس خو نو د ټولو ته داسې مجموعي او عمومي نظر وکړي نو کار یې څنګه درته ښکاري د معیار په لحاظ
نو زما نظر که تاسو غواړئ نو دا به شخصي وي او هغه شخصي نظر داسې دی چې کله د سړي د چای یو لیک خوښ شي د چای بل خوښ شي څوک یو شی ښه ولیکي څوک بل ولیکي داسې په مجموعي طور باندې خو زه نشم ویلی چې زه په کې یو فلانی لیکوال په کې زه خوښ کړم البته په نو لیکوالو کې که نظم کې لیکي که نثر لیکي افسانه لیکي تکل لیکي خاکه لیکي یا نور تخلیق کی اسناف ریپورتاج لیکي نو په دې کې مطلب دا دی یو خدا دا چې خلی خون بدلولو لپاره یو شی ولیکي نو هغه یو نیم ته خو مونږ سړیر دغه نشو کوي سمایار وته نشو ټاکلې البته چې کوم مستقل لیکي نو په هغه کې د اعلی عمر راځي او درمیانه عمر راځي او د عام راځي په کې تاسو د یو شاعر یا د یو افسانه نگار یا د یو تکل نگار یا د یو خاکه نگار څه خو د ذوق معاملم وي یو شی په سړي خو لګي یو پیډیر خوونه لګي خدا خو زما مسله ده کنه لکه دغه شان ما په خپل باندې دا خاکی تکلونه لیکلی دي نو د چا یو خاکه خوښه شي د چا بل خوښه شي د چا یو تکل خوښ شي د چا بل خوښ شي بس دا غي د مرضی خبره ده نو مطلب دا دی چې لیکي نو خ لیکي زه خدا ویم او دا غي وجه دا ده چې دوی ته مضبوط بنیادونه د وړاندې نه دغه مشران مونږ ته ایښي دي بس اوس په صرف ردي وال دي نو هغه راده وال چې دی نو هغه اوس دومره زور نه غواړي کنه ځکه چې بس مخکې نه بنیاد شته دی او کوازه تړلې ده بس د خښتې او سیمنټ پرې لګول دي
دا پیړۍ وایي چې د بدلون پیړۍ ده کنه ډېر زیات بدلونونه راغلل د کمپیوټر انټرنیټ او مصنوعي ذهانت دې شیانو د پښتو په ادب باندې کوم اغېز وکړو څومره اثر یې د پښتو په ادب ستاسو په خیال
او واقعي ده چې دا پیړۍ چې دا د بدلون پیړۍ ده. دې کې ډېر سیزونه راغله او دې سره ډېر زیاته موضوعاتي تنوع راغله. دې سره نفسیاتي مسلې دي، اجتماعي مسلې دي، سماجي مسلې دي، سیاسي مسلې دي، اقتصادي مسلې دي. یو قسم ته د دنیا نه یو نړیوال کلی ته نه جوړ شو. لکه کم کم ځای کې زمونږ بلا لیکوالان دي، هغه په سعودي عربستان کې دي، افغانستان کې دي، په ایران کې دي، جاپان کې دي، امریکا کې دي، هغه د هغه ځای حالات او واقعاتو نه مونږ خبریږي، په هغې باندې خبرې کوي. دغه شان په ملکي سطح باندې هم دغه شان اوس یوه ډېره وړې وړې واقعاتو نه مونږ خبریږو، نو خامخا خلک پې لیکل کوي. دغه شان لیکوال چې دی هم د هغې نه اثر اخلي او دی په هغې باندې تبازبایي کوي او دی د هغې مطابق دی خامخا د خپلې ژبې نه علاوه د نورو ژبو ادبیات هم ګوري په دې نیټ باندې. او د ده مطالعه که نه ده خو مشاهده یې ډېره زیاته وسیع شوې ده. نو لہذا دا بدلون یوازې په سیزونو کې نه، په فکرونو کې هم راغلی دی. چې فکرونو کې راغلی دی نو هغه په لیک کې هم محسوسیږي.
دغه د ټکنالوژۍ بدلون چې دی یا پرمختګ چې دی، د صحافت یعنی ژورنالیزم باندې هم ډېر اثر کړی دی. په خاصه توګه دا ویل کېږي چې د کاغذ ورځپاڼه چې ده دا په ختمېدو ده. یعنی دا کوم خلک چې اوس په ورځپاڼو کې کار کوي دا اخرنی نسل دی چې په ورځپاڼو کې به کار کوي، نور خلک بیا نه راځي ورځپاڼو ته. دا هم داسې درته ښکاري چې او بس ورځپاڼې په ختمېدو دي که نه، زموږ په ټولنه کې به تر ډېره وي.
او بالکل جی، د صحافت متعلق خو به زه دا ووایم چې بس دا مونږ اخیری دانې پاتې یو. او د هغې وجه دا ده چې زه ما په تیرو څو کالو کې ما اخبار کور ته نه دی راوړی، ځکه چې هغه اخبار کې خو بېګانی خبرونه وي. سهار چې زمونږ لاړ شو نو هغه مخامخ دا چینلې لګېدلي وي، نو په هغې کې خبرونه چې دی نو د هغې نه لږ نور تازه وي. بیا چې کور ته راځم په دې لاره باندې او په دې منځ کې چې ته سړی موبایل آن کی او نیټ وسره وي، نو دې وګوري چې هغه د چینل خبرونه پاتې راځي. نو مطلب دا دی چې د مختلفو دا چینلې چې رالی دی اخبارونه وخوړل، او دا انټرنیټ چې راغی دی موبایل چې دا چینل یې وخوړی. بس اوس د دغې هم زما خیال دی چې دغه هم ساوډیټر غوندې شی سړي ته په دې حساب لګي. خو البته دا یوه خبره ده چې د اخبار خبر یا د یو ښه چینل خبر چې دی دا کم از کم مستند وي، ځکه چې دا یو مستند ریپورټر کړی وي. او دا د سوشل میډیا خبر چې دی خبرونه خو واقعي ده چې ډېر تیز او کویک دی ریسپانس یې، خو قابل اعتماد نه دی، ځکه چې په دې باندې سړی اعتماد خو نشي کوي که نه. بس د هغه سړي شخصي خوښه ده، یو واقعه ده هغه څنګه شوې ده نو هغه شان نه بیانېږي، بلکې دغه سړي چې څنګه خوښه ده هغسې بیانوي. او اوس خو مونږ دا اورو چې دا پرنټ میډیا چې ده دا صرف د دې لپاره پاتې ده چې په دې کې ډېرې لوی لوی کمیشنې اخیستې کېږي. دا په میریټ باندې نه اشتهارونه د یوې زمانې نه ورکړې کېږي. نو بس هغه د دې کار هم روان دی، د هغې کار هم روان دی. نو چې په میریټ باندې اشتهار نه دی نو هغې دا ځکه ساتلی دی چې بس او که تاسو وګورئ نو اوس زمونږ مطلب دا دی چې دا اخبارونه هم په دې دغه ته راغلی دی، سوشل میډیا ته راغله. سهار د لس یوولس پورې هغه بېګاني اخبارونه پې پراته وي، یوولسو نه پې نوي اخبارونه واچوي که نه. نو داسې معلومیږي چې اوس دې کې د دې پته نشته دی چې پرنټ میډیا دا مجبوري ده او که نه دا یې شوق دی چې مونږ هم خلک ولولي که نه. نو یو اخبار چې په څلوېښت پنځوس روپۍ باندې دی یا شل دېرشو نه خو به کم نه، نو په پنځه روپۍ باندې تا ته مطلب دا دی چې شپېته اتیا اخبارونه د نیټ په ذریعه باندې ته لوستی شي او بلکې تازه په تازه خبرونه. او اوس دا هم ده چې دا مختلفو ګروپونو کې په دې واټس اپ ګروپونو کې دا د اخبارونه شیر کیږي. دغه شان دا مختلفو چینل دي، هغه چینلو هم اوس پاتې راځي دي. سوشل میډیا چې دی که نه دی موبایل دغه چې دی خاص کر دا ټول سیزونه شاته پرېښودل. او شاید چې زه خدا نه وایم چې ختم به شي خو اثر یې بالکل کم شوی دی که نه. مخکې به چې په اخبار کې یو خبر راغی ډېر لوی اثر به یې کوو، بیا مچ چینل باندې راغی هغې به اثر کړه. اوس دې سوشل میډیا والا هر څه ګډ وډې کړه والا کنه. نو مطلب دا دی چې دې فائدې هم شته دي او نقصانات یې هم ډېر دي. البته د سوشل میډیا خبرونه چې دي دا قابل اعتماد نه دي، بس صرف دومره وجه ده. نور خبرونه تیز هم دي او شاید ټیک هم وي، خو هغه سړی د خبر نه زیات پکې د خبر خوروونکي شخصي خوښه شامله وي.
موسیقی سره څنګه بتاب صاحب خوښیږي؟ مو موسیقی اورئ که نه؟ کم ډول موسیقی اورئ؟ غزل مو خوښیږي که دا چربیت او بدلې مو خوښیږي؟ کم ډول موسیقی مو خوښیږي؟
موسیقی می خوښ ویږي او خامخا موسیقی اورم. البته دا د نوي دور چې کومه موسیقي ده دا شور شرابه پکې لږ ډېرې، او دا یو قسم ته د پرفارمنګ آرټ یو قسم دی. اوس خلک سندره وایي نه، سندره پیش کوي که نه، نو د دې کې د لفظونو نه زیات دغه سندرغاړي حرکات او سکنات او دا سیزونه خلک خوښي. نو زما موسیقي خوښه ده، هغه وړاندېنۍ چې وه هغه مې ډېره زیاته خوښه ده او ټولې مې خوښي. ولسي موسیقي مې هم خوښه ده، لکه دا سندرې چاربیتې او ټپې او یا چې کومې نورې داسې دغه وي هم مې خوښې دي. او دا نوي دا غزلونه چې دي دا مې هم خوښ دي. خو یو بدقسمتۍ دا دی چې په پښتو کې زموږ سره د ښو موسیقارانو کمی دی. لکه بس دغه یو دو درې طرز دي د غزل د دې نه اخوا دي خوا چې دی که نه، نو د غزل طرز چې دی دا طرزونه دي کې د دې په دې طرزونو کې څه چینج په کار دی چې هغه سړی هغه ایکسپټ کړي او په سړي باندې ښه ولګي. نو تاسو وګورئ چې زمونږ یو شان غزلې دي، بس خیال محمد چې په کومه زمانه باندې غزل ویلې دي، نو چې دا روستي راځي نو د هغه نقش قدم باندې روان دي. که آواز یې ورسره لګي که نه لګي، خو مطلب دا دی چې غزل هسې په لوستو باندې خو ډېر ښه شی دی. خو د دې چونکې میټرې کمی دي که نه، لکه دغه یوولس دی دولس دی پنځلس دی شپاړس دی څوارلس پکې چې ته یو نیم وي، د دې په مقابله کې په سندرو کې یا په بعضې نظمونو کې د میټرو رنګارنګي خو ډېره ده. خو هلته هم دغه مسله ده چې په پښتو کې داسې ښه موسیقار نشته دی. د رفیق شینواري نه پسته موږ ته ښه موسیقارانو ضرورت دی، کنی سندرغاړي هم ښه دي او شاید چې دوی هم ویلی شي، خو چې هغې له څوک طرز خو جوړ کړي که نه، اوس طرز به وله څوک جوړوي که نه، بس هغه یو ته وله یو غزل ورکا او د یو یو غزل په طرز باندې کم از کم په شلګونو غزلونه به هغه طرز باندې تا ته په پښتو کې په لاس درشي. نو که دا فرق پکې لږ وکړی شي نو ښه به وي. بل یوه مسله چې ده هغه د ټیپ ریکارډ نه شروع شوه، هغه دا وه چې دا پخواني سندرغاړي چې و دوی به چې یو لس اته غزلې یادې کړې، نو نن به مطلب دا دی په پېښور کې ووي، ښار کې به ووي، سبال به یو لس میلې لرې هلته په یو کلي کې ووي، بیا به یې داسې په بو کې ووي. نو چې نو ښار ته به رسېدو که نه، د عمر به پکې تېر وو په دغه لس اتو غزلو کې یا سندرو کې. اوس مسله دا ده چې خلکو ورته ټیپ ریکارډ یې ښیي یا ورته اوس موبایل یې ښی دی، نو دی دومره د سره دومره وخت هم نشته دی چې دی ریاضو کې خواری پکار ده. نو هغه خواری خو دې کوي نه، ټیک ده. دې مایکونو مایکونو او دې سیستمونو ساوند سیستم دی او ایډیټینګ دی، دا یو مسله ده. اوس ډیر کم زمونږ داسې یو څو سندرغاړي پاتې شوي دي چې هغوی د مایک نه، د یو مایک نه، د ریډیو په مایک کې هغوی ریکارډینګ کوي شي. مخصوص رباب بیل ریکارډ کیږي، باجه بیل ده، ستار بیل دی، او بس چې کله طرز تیار شي هغه وګونو والا شي سندرغاړی واچوي او بس دغه وکړي. که کوم بېسوري پکې وي چې په کمپیوټر باندې وباسي. داسې یو مثال و موږ سره، یوه سندرغاړی وه چې هغه مشهور هم وه یو وخت کې، نو د ریډیو کې یو پروجیکټ و موږ سره، هغې ته موږ راوغوښته. نو تاسو یقین وکړئ چې هلته لا یو ریکارډینګ و، نو د سهار نهو نه د ماسخوتن نهه شو، بیا هم پکې دوه ټکه بېسوري وه که نه. حالانکه هغه ډېره مشهوره سندرغاړی وه په دې دغه باندې، خو هغې به ځان ته په ټریک سیستم باندې ریکارډینګ کو. نو
پېژندله غستاسو د امن سندره وه
شاید چې دا میدانی مجلسونه استاد نه او چې دا نیوی نو مطلب دا دی یو مایک نه دا ټول سازونه په یو ټیک کې سندر ټیکول چې دی نو دا به اوس لږ ګران هم د ځکه چې هغه غریب چې کمشي جوړ کی څوک یې تیرې کاټ کې نو بل پروګرام لاغله نورې سندرې پکاړي نو یې د کمه راوړي. یو مسله خدا هم ده او بله مسله دا ده چې زمونږ سره داسې قابل میوزیک ڈائریکٹران نشته دی. یو وجه شاعران خشته دی خو موسیقی والا خلق مونږ سره نشته دی چې خطر زونه جوړ کړي سندرغاړي به بد دی دونه د دې موسیقی په حواله باندې به دا خبره لګه نورم وکړو ځکه چې دا اوس یوه ضروري موضوع ده.
بالکل بالکل خپلې خبرې ته دوام ورکړه مونږ یو
زمونږ د بعضي شاعرانو کلامونه چې دي هغه د موسیقی سره هیټ کیږي لکه زبر احمد شاه سایل صاحب مثال واخلم نو د هغه غټه وجه دا ده چې هغه په خپل باندې سناسه په ساز او آواز او طرزونو باندې پوهیږي نو هغه چې کم طرز جوړ کی په خپل باندې خپل سندرو له نو هغه د سندرغاړو له ورکی وسه هغه سندر سندرغاڑی شاعر مہر په وطن دوست بانی مشہور یو زمانہ چې دی داغه ډیر زیات سندرې بغږی دی او دی کی سټونو بر ریکارڈ کولی داغه د وینا مطابق هغه وی چې ما شپږ زره پوری سندرې لیکلی دي نو وی هټولی دي خو ما یاری به پکې اوس پیته وی نو هغه وجه دا و چې هغه د ترزونو جوړولو ماهر ډیر زیات په خپل باندې نو بس سندره وی ولي کلو دا ترس په وجه باندې به هیڅ شو نو د سندرې د پاره زما په خیال باندې یوازې شاعري او آواز ضروری نه دی. د دې لپاره سازنده ضروری دی, د دې لپاره ترزونه ضروری دي او د دې لپاره د ریکارډینګ سیستم ضروری دی, د دې لپاره ډیر زیات ریاض ضروری دی. که تاسو خیال کړی وي نو زمونږ د فلم موسیقي چې و په دې بلګه خواري کې دا نو اگر چې سندرې به د ډیر ښه معیار نه وي خو به هر حال هغه سندرې به د هغه ساز او د هغه ترزونو او د هغه په وجه باندې نسبتا د نورو نه لږې ښې لګېدي. اوس چې دی نو د ټریک سیستم یو داسې مصیبت جوړ کو چې بلکې په دا اوس خو په دې کمپیوټر باندې دا کمال کوي راشد خټک صاحب کما او تا وته چا کینو لو کنه نو موږ په دې غړبېدلو او ځینو باندې هم سندره ویلې شو بس پاغې کې بیره لبیا ټیک کی کنه
نو دا خوره راخه خبره ده پکا ده چې بیا په دې باندې دغه کو کوشش وکړو نو سندرغاړي بشو
نو خدای حل نه دی ځکه چې دې سره هغه موسیقي د برت لو په ځبانې خطر پریوزي کنه نو یا خو شاعرانو کې ضروری نه چې شاعر له دې طرز مورزي او هغه دې طرز نگار هم وي دام کرانه د پساز आवाज پویدل بیا د سندري مطابق طرز جوړول دا هډر ګران کار دی. او ما ورېدلې دي چې په هند کې یو سندره ریکارډ کیږي نو دا هغه دوه درې قسمه دغه وی دا نگرانه ان وی یو سړی وی چې هغه ول طرز جوړي بلې لفظونو ته سوچ کوي بل د ساز او आवाज هغه هنګونه ګوري او یا دغه کې یو کس او یا یو بل سړی الته چې هغه پینل ته ناس وی نو هغه دا ګوري چې را دا څنګه دا کار روان دی کنه نو مطلب دا دی چې دا غي موسیقي د هند موسیقي چې دا هغه نسبتا خوم دا او روانم دا چې هغه وته توجه زیاته کوي زمونږ د پښتو خواره موسیقي و اوس خبره دا ده چې دا خلک مرورو په کمیدو باندې دي. زما خل له غولیسی فنکاران چې زمونږ کومور وایتي هغه بس په ختمېدو باندې دغه دانه دانه چرته پاتې دي دا غي خوارانو کارونه نشته دي نو هغه هم په بد حال باندې دي. نو خو به هر حال د پښتو موسیقي چې دا د ماته په مستقبل کې کده دي څنګه مونږ شي نو دا زوال پذیره ده او ډیر برباد زوال به ومومي.
مطالعه دا کم ډول کتابونه کوي بتاب صاحب؟ کم کتابونه ګورئ؟ دا کم ژبه ګورئ او کم موضوعات ګورئ؟ مطلب شعر ګورئ, تحقیق ګورئ, فکشن ګورئ, تنقید ګورئ, تشل ولئ؟
راشد خټک صاحب د مطالعې زما خپل ځاني غوسه میدان نه دی معلوم بچې کوم کتاب را ل په ګوتو راغې کنه هغه ګورم. هغه که فکشن وي فکشن لوستل مې ډېر زیات خوښ دي, شاعري مې لولم, تنقید هم لولم, تاریخی کتابونه هم داسې لږ ډېر لولم, تنقید هم لولو او دا ضروری هم دی ځکه چې اوس مطلب دا دی چې اکثر زمونږ پی جنگلو خلکو لیکلی وي یا هغه موضوع کې زمونږ خپل څه دلچسپي پیدا شي نو د مطالعه ما ته بلکې مذهبي ز د ټولو نه زیات ولوم مذهبي مطالعه هم وسره کومه کدا سی بل قسمه کتاب په ګوتور ال راغې نو بس هغه هم چې هغه کوم وخت کې بس هغه د پښتو متل دی وی چې وسله کومه ده وی چې کومه په ګوتو درغله نو مال چې کوم کتاب په ګوتو راغې کنه نو زه پکې دا نه ګورم چې دی کې دا په کومه موضوع باندې دی بس خامخا یې ویم کنه خو بعضې کتابونه داسې وي چې هغه که په هره موضوع باندې وي د هغه سړي دومره ګرفت وي په هغه خپل مضمون باندې چې هغه په ما باندې ځان ولولي او بعضې داسې وي چې لږ په زور زور باندې ولولي خو پرېږدم یې نه که هر څه وي لکه ما دپاره پکې دا دغه نشته دی چې دا په کومه موضوع باندې دی ځکه دې ټولو موضوعاتو ته زمونږ ضرورت دی د هغې په خپل خپل ځای باندې یو اهمیت هم شته دی ناولونه هم لولم افسانې هم ګورم د پښتو هم ګورم د اردو هم ګورم څه لږه ډېره د انګریزي هم کنه که څوک ډېر تعریف وکړي چېره داسې یو کتاب دی او پیدا کېږي نن سبا خو په دې جدیده زمانه ده نو په دې پی ډی ایف وکې بعضې خلک کتابونه راولېږي چېره دا ووایه دا ډېر ښه کتاب دی اګر چې مونږ له خوند نه راکوي او مشکل وی راته په دې کې لوستل خو بیا هم هغه موضوع دومره هم وي چې یاره لوستل یې ضروري شي.
وخت کې تاسو ډرامې هم لیکلی اوس چې لیکئ که نه او هغه ډرامې مو چې کومې لیکلي دي هغوی نه مطمئن یې یا د خلکو چې هغې ته څنګه عکس العمل وو هغه څنګه وو خلکو خوښی کړی وی که نه؟
او جی څه وخت کې نه بلکې ما شاید چې د ټولو نه زیات کار چې دی هغه ما په ډرامه کې کړی دی او ڈرامې ما ډېرې زیاتې لیکلي دي ریډیو له مې لیکلي دي سټیج له مې لیکلي دي او د مختلفو پروجیکټونو له مې لیکلي دي نو بس خلکو به خوښولي او مونږ به لیکلي بل په ډرامه کې یو لویه فایده دا ده چې دې کې دا واحد داسې یوه شعبه ده زمونږ په ادب کې چې دې کې لیکوال ته هم پیسې ورکوي او دا لیکوال د ځان نه علاوه ځان سره اواته کسانو نورو له هم د پیسو د ګټلو یوه ذریعه جوړیږي ځکه چې اواته کردار وي په ډرامه کې نو اواته کسان راشي هغوی پکې کار وکړي او هغه ډرامه چې ده نو هغه مشهوره شي.
والا دا مو ښه خبره وکړه هسې خو د پښتو په نورو صنفونو کې چې لیکل کوي نو له جیبه به پیسې لګوي پې.
نو ما داسې ډېرې ډرامې لیکلي دي تقریبا خوا اوشا د هغې شمار به څه د پاسه څو د پاسه یا څو کم شپږ سوه به وي. په دې کې یوه ډېره لویه ډرامه چې ما لیکلې وه هغه یو پروجیکټ له وه او هغې نوم و لمر په چینارونو د دې دوه سوه دېرش قسطونه چې وو دا ما لیکلي وو دغه شان نورې چېرته دولس چېرته پنځوس چېرته څلوېښت داسې چېرته لس چېرته پنځه سلسله وارې او ځان له ځان له مې هم لیکلي دي خو بیا به زه ووایم چې د ډرامې او د سندرې دپاره د یو لیکوال لیک چې دی دا کافي شی نه دی په دې کې د پروډوسر د فنکارانو صداکارانو یا اکټرانو ډېر لوی لاس وي پکې او دا ضروري هم وي ځکه چې په دې کې د لیکوال برخه درېمه یا څلورمه ده د خو ښه سکرپټ لیکلو لکه ډېرې ښې ښې ډرامې ما په خپلې لیکلي دي خو چې هغې ته مناسب دغه په ګوتو نه دي ورغلي صداکاران یا فنکاران نو هغه ډرامه عامیانه یا د کمې دریې راغلې ده او داسې هم شوي چې یو عامیانه غوندې ډرامه مو لیکلې ده ډېره زیاته مشهوره شوې ده ولې چې فنکاران یې ډېر ښه وو او بیا ریکارډینګ د هغې ډېر ښه شوی دی بیا پکې ایډیټینګ ډېر ښه شوی دی.
هو خو د یو کس کار نه دی نو ډله ایز کار دی که نه تاسو چې ورته ټیم ورک وایې
نو ډرامه خو یو ډېر زبردسته ذریعه وه چې د بدقسمتۍ نه اوس چې دی زمونږ د دې هغه د نشر اشاعاتو کومې ذریعې چې وي هغوی ورته شا کړې ده او بالکل نه کېږي نه په ټلویزیون باندې معیاري ډرامه کېږي په ریډیو باندې خو د سره رشته دی دغه بهرنو چینلونو ته هم سترګې وي که چېرته دوی خدای مهربانې کړي او دوی څه شی شروع کړي خو ټیک ده او که دوی ونه کړي نو بس دغه نشته دی نو داسې دلته څه درک لګي نه نو په دې وجه باندې ما سره دا یره پیدا شوه چې هسې نه د ډرامو دا کیسه بالکل ختمه نه شي نو په تېرو دو درې کلونو کې ما یو ډراما په بادشاه خان باندې لیکلې ده همې چاپ کړه، او دا هغې نه پسته په 2023 کې ما یو بل ډراما چې دا نو هغه په خوشحال خان خټک باندې ولیکله. دا څوک راغلي و؟ بارملکیان خو نو افغانان و، هغې وی چې مونږ په خوشحال خان خټک باندې یو فلم جوړو او هغې دپاره تاسو مونږ له کیسه ولیکئ. نو ما داسې وکړه چې بهر لغې، خو بیا هغې سره پیسې کمې شوې، ځکه هغې د ډېر اعلی سټینډرډ فلم جوړو او هغې دپاره چې څومره پیسې په کار وي هغه هغې سره پوره نه شوې. نو ما هغه ډرامه مې ته داسې جوړه کړه چې زه بیا به ګورو چې څه تې جوړېږي که نه. خو هغه دا دواړه ډرامې چې دي دا په پیشکارۍ باندې زما خیال دی چې ډېرې زیاتې ګرانې دي. ولې چې که نن مونږ په خوشحال خان خټک باندې ډرامه پیش کوو نو د هغې په کاسټیوم باندې به ډېر لوی خرچه راځي. ولې چې یو خو به درې ملکونو کې شوټنګ کول غواړي، افغانستان، پاکستان او انډیا، او بل دا ده چې د هغه زمانې د خوشحال خان خټک د زمانې اکوړې چې مونږ خیو، نو که دا اوسنۍ اکوړې مونږ وخوځو دا خو داسې دی لکه چې انګلینډ د هغه زمانې. نو دې دپاره به سیټونه جوړول غواړي، او په هغه سیټونو باندې ډېره زیاته خرچه راځي. نیزې به په کار وي، اسونه به په کار وي، تورې ډالونه به په کار وي، د هغه زمانې لباسونه به په کار وي.
تاسو د رمې په حواله خپله خبره جاری ساتئ، خو اسې زه پکې یو خبره کوم چې په خوشحال باندې په کار ده چې په هالیوډ کې یو فلم جوړ شي.
خدینه علاوه چې دی نو ما د خپلو ډرامو نه منتخب ډرامې یو ونی به د سټیج او داسې د پراجیکټونو د ریډیو وړې لوی یو څو ډرامې ما را جمع کړي دي، خو هغه کتاب لا نه دی چاپ شوی. نو ما خیال مې دی چې دغه هم چېرته چاپ کړم او د نورو ډرامه نګارانو ته هم زه خواست کوم ستاسو د دې چینل په ذریعه باندې چې دوی دې مهرباني وکړي په داسې حالاتو کې دا ډرامه ورکه نه شي، دوی دې خپل یو یو کتاب کم از کم د ډرامو چاپ کړي که نه، نو کم از کم دا فن به د ورکېدو نه بچ شي.
د نوو لیکوالانو ته مو څه پیغام دی؟ د تاب صاحب څه ورته ویل غواړئ؟ څه نصیحت ورته کول غواړئ؟ څه لارښوونه ورته کول غواړئ؟
راشد خټک صاحب سب زیم او سب زما پیغام ہی کنا زما نو لیکوالانو ته ایس پیغام نشته دی، بلکې دین خو مونږ لګی یو د دې د فکر نه رڼا اخلو. دا زمونږ زیات تعلیم یافته دي، دا زمونږ زیات قابلیت دي، او د دې مشاهده او مطالعه زمونږ زیات وسیله په اوس د نن وخت کې کوم وسایل دي د سوشل میډیا، نو مونږ په بلاډی روسیزونو باندې نه پویو او دې ته محتاج یو چې دین زده کو. نو پیغام ورکو، پیغام خو چې تلوی خلق ورکی زه چرم دا غساتی دغه نیمه وړ نیمه چې زه چاته سه پیغام ورکم، بس دغه خپلې کیسې کوي شو دا بکو، او د پیغام د پاره ما سره د نیوی کول د پاره هیڅ هم نشته دی.
بتاب سه په پیغام نو ورکولو کې مهم لوی پیغام ورکړو نه بتاب سه مونږ ته د وخره کولو په مخه مخه.
راشد خټک صاحب ستاسو ډیره مننه چې موږ له مدا موقع راکړه چې د ستاسو د چینل په ذریعه باندې څه خبرې وکړو، د پښتو ادب او د پښتون قام د ودې او بیدارۍ دپاره څه ووایو. بس دا ستاسو مهرباني ده، کنی زه چرم ځان د دې وړ نه ګڼم، او اکثر د داسې سیزونو نه ځان هم خلاصوم او په ډډه کوم. تي بل تاسو ته دا هم پته ده چې یو صحافي یا چې دی هغه د بل نه خو ډېرې ښه انټرویو کوي شي، خو په خپل باندې دا غنه مرو ګذر خطا وی، نو که څه زیاتې کمې مې کړې نو معافي غواړم تاسو نه مو د لستونکو نه مو. خو زه دا دونه سبا وری دادم پکې ووري، نو خبره دا ده چې بس یو وخت یې رول دی، او دغه سمونګه کړې دي چې د دې مخې ته دي چې سمو کړې دي هغه ټول د دې مخې ته دي.
د مشال ریډیو ګرانو اوریدونکو، د ګل محمد بتاب خوندورې او ګټورې خبرې تاسو واورېدې. اوس ما راشد خټک ته اجازه راکړئ. د خدای په امان.
مشال ریډیو پر وی پانی او اف ام اوریدلای سي د لټون فزای کی ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
چلے ونائی گرزنا ہم دے ہجرانے، چلے ونائی گرزنا ہم دے ہجرانے، ملامت میں محبت یار کو مانگنا، ملامت میں محبت یار کو مانگنا،
Thank you.
Chiyan juda shuna, chiyan juda shuna.